د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري: افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د سارنې نوې مقرره معرفي کړه چې درې فصله او یولس مادې لري. او افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د سارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ور معرفي کړه. قدرمنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه وی افراطی ډلې ویلې دي چې د لبنان سره تنزدې د حزب الله د ډلې درې تن سرتیری نیولې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې مسکو به د واشنگتن د نوو اقتصادي بندیزونو په جواب کې د خپل ملک نه د امریکا 255 ډیپلوماټان وباسي. او د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د بالټیک دریو ملکونو ته د سفر په شروع کې استونیا ته رسیدلی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریه د فتح الشام جابه چې د القاعده روسي ډلې سره اړیکې لري، ویلي دي چې د هغوی ملیشیاو د سوریه او د لبنان سرحد ته نږدې د لبنان د حزب الله د ډلې درې تنه ملیشیا نیولې دي. د حزب الله د ملیشیاو ډلې هم د شنبه په ورځ ویلي وو چې د 200 تنه سرتیري لا درک شوي دي. د غدواړو خواو پرون د یکشنبه په ورځ د خپلو سرتیرو د مړو جسدونه هم یو او بل ته ورکړي دي. لبلې خوا پرون د روسیې یو اطلاعاتي مرکز ویل دي چې د هغوی یو خبریال په سوریه کې وژل شوی دی. دغه مرکز وایي چې 25 کلن خالد الختی پرون هغه وخت مړ شو چې د سوریې د فوز او د داعش د ډلې د ملیشو ترمنځ د هغه ملک مرکزی صحرایي سیمو کې د یو جنگ په باب راپورونه برابرول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې مسکو به د واشنگتن د نوو اقتصادي بندیزونو په مقابل کې د خپل ملک نه د امریکا 255 ډیپلوماټان وباسي. په 2014 کال کې د امریکا د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخله په جواب کې د امریکا د کانګرس غړو په روسیې باندې د بندیزونو نوې قانوني لایحه په مطلق اکثریت تایید کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به دغه قانوني لایحه تصویب لاسلیک کاندي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل ملک د ویټلژنی شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي دلته په روسیې کې د امریکا په سفارتونو د امریکا په سفارت او قنزل کوریو کې زرو نه زیات خلک کار کوي. د هغې نه 255 تنه باید په روسیې کې خپل کار ختم کړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت لا تر اوسه پورې د ښاغلي پوتین د دغو خبرو په مقابل کې لا عکس العمل نه دی څرګند کړی او لدینه هم انکار کړی چې ټول څومره امریکایي ډیپلوماټان هلته کار کوي. مګر داسې ګمان کیږي چې په روسیې کې د ځینو ډیپلوماټانو د کورنیو د غړو په شمول 400 تنه ډیپلوماټان هلته کار کوي. لدینه مخکې د روسیې د باندنیو چارو د وزارت مرستیال سرګیری باکوف ویلي وو چې زه فکر کوم چې دا جوابي اقدام باید ډیر پخوا شوی وي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د بالټیک د سیمې دریو ملکونو ته د خپل سفر په شروع کې استونیا ته رسیدلی دی. هغه بالته د ناټو د دغو دریو غړو ملکونو د مشرانو سره نه ملاقات وکړي او د هغوی سره به د امریکا د نظامي ملاتړ په باب خبرې وکړي. د ښاغلي پینس د دغه سفر خواهش د بالټیک د سیمې د غدریو ملکونو د لپاره کړی و چې د روسیې د پراختیا په مقابل کې د امریکا نظامي ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلي پینس هلته په استونیا کې ویلي چې زه په ختیځ اروپا کې خپلو متحدینو ته ډاډ ورکوم چې موږ تاسو سره یو، موږ تاسو سره د ازادۍ لپاره ولاړ یو او دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې زه نن دلته تاسو سره یم. د بالټیک د سیمې د دغو دریو ملکونو اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین د کریم یا ټاپو د خپل خاورې سره زمي کړه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پینس د بالټیک دغو دریو ملکونو ته د سفر نه وروسته ګرجستان او مونتینیګرو ته هم لاړ شي. د امریکا دوه بم غورځوونکي الوتکې د شمالي کوریا د یو توغندي د تازه ازموینې نه وروسته د کوریا د ټاپو وزمې له پاسه پروازونه کوي. د امریکا د دغو بی 1 بم غورځونکو الوتکو بدرګه د جنوبی کوریا جنگی الوتکی کوي. د امریکا او د جنوبی کوریا هوایی قوا ول چې د امریکا دغه بمبار د الوتکی د کوریا د ټاپو وزمې فضا کې نمایشي پروازونه کوي. دغه پروازونه د پیونګ یانګ د قاره پیما بالستیکی راکټ د تازه ازموینې وروسته پیل شوي دي. په سومالی کې د امنیتي قواو مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې دا شباب د افراطي ډلې په یوې حملې کې د افریقایي اتحاد کم تر کمه 18 تنه عسکر وژل شوي دي. دغه حمله د موګادیشو نه 120 کیلومتره لرې په یوې سیمې کې د دا قواو د مهماتو په یوه کاروان شوې ده.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د سارنې نوې مقرره معرفي کړه چې درې فصله او یو لسمه دی لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي لري چې د نوې مقررې له تطبیق سره د ولس او حکومت ترمنځ اړیکې او د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې شي. یوسف خان زدران په دې حقله رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ورمعرفي کړه چې لمخې فردي څارنه منه شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ دغه مقرره د پیژندنې غونډې ته وویل چې په نوې مقرره کې څارنه په ښه توګه تعریف شوې او هیله مند چې ورسره به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم کم شي.
د دغه مقرره پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجرات د قانون او د دغه مقررې پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلي کېدل او خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي ان شاء الله.
دا مقرره چې درې فصله او یولس مادې لري شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی منظوره کړې ده. د نوې مقررې له مخې د ولایتي شوراګانو غړي په یوازې ځان د څارنې واک نه لري او د اړتیا پر مهال د ولایتي شورا د ټولو غړو د دوه برخو له تایید وروسته په چا یو کومې ادارې څار کېدلی شي. د دې تر څنګ د ولایتي شوراګانو وکیلان مکلف ګرځول شوي چې د چا په مقرره یا اصل کې لاسوهنه ونه کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو وکیلان نه خپله کوم تړون اخیستلی شي او نه یې نور خپلوانو ته ورکولې شي. د ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان نوې مقرره په دوی پورې د اړوندو چارو د تنظیم په برخه کې مهمه بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د نوې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. د لوګر او خوست د ولایتي شوراګانو منشان عدالت عبدالرحیم زی او نورشان نورانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا هم د ولس په خیر ده، هم د وکیل صاحبانو د عزت په خیر ده او هم د محلي ادارې د بهبود په خاطر باندې، ځکه موږ بعض وکیل صاحبان په ولایت کې درلودل چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستله او هغه هم د دې باعث و چې په ولایت کې به مشکلات ایجادول. نو مهمه او ښه خبره دا ده چې د یو چوکاټ کې او داخل دی او طرز العمل موږ خپل نظرات
دا مقرره دوی په خپل سره جوړه کړې ده، حکومت په خپل سره تصویر کړې ده، په خپل سره اوس موږ باندې تطبیقوي. په دې مقرره کې یو شمېر محدودیتونه، یو شمېر خویدات شته، لکه موږ چې مخکې په خلاص مټ یا په خلاص لاس نظارت کړو هر پروژې ته به موږ ورتلای شو، په هر پروژه کې به ستونزې او مشکلات په ګوته کوی شول. اوس په دې مقرره سره موږ هغه ډول ناممکنه ده، هغه ډول ستونزو او مشکلاتو ته زموږ رسیدګي نشو کولای.
خو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره بیا وایي چې د نوې مقررې هدف د چارو ښه تنظیم، د همغږي او شفافیت رامنځته کول او په ولایتي ادارو کې د شته ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د سارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ورمعرفي کړه چې د مخې به نوې مقرره کې سارنه په خط وګ تعریف شوی. دا چې په نوې مقرره کې د ولایتي شوراګانو د وکیلانو د لپاره کوم صلاحیتونه شامل دي، د پکتیا ولایت د ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سالم زو اشنا را لیدو ویل
نن د افغانستان په سطح د ټولو ولایتي شورا اداري هیات وجود درلود او موږ ته تشریح شو پدې کې یو تعداد صلاحیتونه زموږ نه اخیستل شوي دي، یو تعداد صلاحیتونه موږ ته اضافه شوي دي. او هغه صلاحیتونه چې موږ ته نه اخیستل شوي دي، زه د هغې مخالف یم، ځکه چې هغه په ډېرو مهمو ارسو کې وو، لکه چې ګمرکات په ګمرکاتو کې لکه څنګه چې پخوا نظارت ایجاب کوو هغه شکل نه شوی دی، په مقرره یو کې د اصلاحات اداري طرفه چې وو په هغه کې صلاحیت نظارت باندې شوی دی. نور په بودیجه کې چې د ولایت په سطحه والیان او محلي اداره بودیجه مشخصه کوي په هغه کې زموږ صلاحیتونه لوړ شوي دي. نو هغه ځای کې چې موږ صلاحیتونه اخیستل شوي دي موږ د هغې مخالف یو، ځکه چې په هغې کې پخوا هم فساد و. کله چې زموږ نظارت موجود ونه وي فساد به لا نور هم زیات وي.
بله، څو موده مخکې چې د ولایتي شورا د استازو نه د نظارت یا د څار صلاحیت اخیستل شوی و، اوس بیرته دا صلاحیت ورکړل شوی دی. بڼه یې هماغه سې ده یا مختلفې تګلارې به تاسې دا نظارت اوس کوئ؟
نه، بڼه یې مختلفه ده، هغه شکل نه ده. موږ هم د دغې طرفدار یو چې نظارت باید په یو بڼه په یو مقرره په یو چوکاټ کې وشي، مګر داسې نه چې په مهمو ځایو کې زموږ نظارت اخیستل کېږي. موږ به سبا ته د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې د ټولو رئیسانو په شتون کې په دې باندې مطبوعاتي کنفرانس وکړو او دا به بیا ټول هیوادوالو ته په ډاګه کړو.
یعنې د اوسنۍ مقرره چې وضع شوې ده، دا څه رقم ده؟ نظارت به څه رقم کوي؟
پخوا نظارت هر وکیل کولای شو چې نظارت وکړي. موږ هم د دغې مخالف وو، ځکه چې نظارت یو وکیل ځي چې ته نظارت کوي دا کا خبره نه وه. اوس نظارت یو سړی یا دوه کسان نه شي کولی، اکلا باید درې کسان وي لاړ شي نظارت وکړي. بعضې نور هم وضاحتونه پکې شته دي، موږ هغې طرفدار یو. اما هغه صلاحیتونه چې موږ د نظارت په برخه کې اخیستي دي په هغې کې موږ ملاحظات لرو، هغه د افغانستان د موجوده حالاتو سره په ټکر کې دي.
بله، که چېرته فیصله دا شي وي چې د چا په مقررۍ یا برطرفۍ کې ولایتي شورا وکیلان د لاس نه وهي یا مداخله دې نه کوي، نو دې کې نقص څه دی که تاسو مداخله ونه کوئ؟
نقص په دې کې دا ده چې موږ اوس هم وینو چې بعضې سی بي آر نوم ورته ورکړل شوی دی چې د سی بي آر نه مقرریږي، اما د سی بي آر نه نه دی. په هغې کې غټ ملاحظات دي په مرکز کې چې څوک مقرریږي. موږ په دې لحاظ دغه شي مخالف یو چې باید شفافیت کې وي. موږ په دولت باندې دومره مطمئن نه یو چې دومره شفاف دولت موږ لرو چې شفافیت رامنځته کړي. کله چې زموږ نظارت ته مالته وجود ونه لري، نو دولت به خدای نه خواسته چې هغه به څه رقم ته انتخاب کوي او څه رقم ته شفافیت به دوی راولي.
بله، خو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د نوې مقررې هدف دا دی چې چارې ښه تنظیم شي، همغږي او شفافیت رامنځته شي او په ولایتي ادارو کې د موجوده ستونزې حل شي. هغه په دې هدف موږ دا مقرره جوړه کړې ده یا صلاحیتونه ورکړي او ځینې صلاحیتونه د وکیل صاحبانو نه اخیستل شوي دي. نو که چیرته د چارو د سمبالښت لپاره دا مقرره وضع شوې، بیا تاسو څه وایئ؟
اصلا کې په ولایتي شوراګانو او محلي ادارې چې ولیانې پراخې دي ورنهمهال ستونزه ورګنهای محل رامنځته کړې ده. که چیرته ورګنهای محل زموږ د محلي ادارې سره او د شورا ولایتي ستونزه په وخت او زمان سره حل کړي، دا ستونزه نه ایجادېږي. په لحاظ دا ستونزه ورګنهای محل ایجاد کړې دي. د نن کیسه کنفرانس یا پرون چې زموږ وو یا نن زموږ ده، باید د افغانستان د څلور ولایتونو ولیانې موږ سره مخامخ ناستوای. هغه ستونزه چې موږ د ولیانو سره لرو یا ولیان د موږ سره لري، دا باید موږ مخامخ
سالم زوی صاحب، تاسو دا منئ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې چې د ولایتي شورا وکیل صاحبان یا استازي شته دی، دوی هیڅکله په اداري چارو کې د ولایت مداخله نه ده کړې؟ بې ځایه مداخله، البته په تقرر کې سپارښتنې په اداري برخه کې د دوی د صلاحیت نه پورته مداخله دا کار هیڅ نه دی شوی په هیڅ ولایت کې؟
کله چې زما په ولایت کې نه ده شوې، درې کاله کېږي چې زه وکیل یم، د دې دورې رئیس یم، نو زه ګمان کوم چې په بل ولایت کې به نه وي شوې. دا مکمله دروغ ده، دا حقیقت نه لري.
مننه تاسو نه کوم ودان.
تاسو نه مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش د خپل اعلان شوی خلافت زیاتره خاوره د لاسه ورکړې ده، یو شمیر څېړونکي او حکومتي مامورانو په دې فکر دي چې په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ماتې د القاعدې د نفوذ او قوت د زیاتېدو سبب شي. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال ریکار حسین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
که څه هم چې څو کاله مخکې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت راښکاره کېدو او په لویدیځو هیوادونو کې د حملو په تعقیب القاعده له زور نه وغورځېدله، خو اوس چې هر څومره داعش د خپل اعلان شوي خلافت خاوره له لاسه ورکوي او د کنټرول دایره یې تنګیږي، داسې نښې او شواهد لیدل کېږي چې القاعده بیرته په سیمه کې د یو مهم قوت په توګه تبرز کوي. حکومتی ماموران په دې اړه ډېر اندېښمن دي چې القاعده په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت له توان نه ګټه پورته کوي او د خپل نفوذ ساحه پراخوي. دال نصرې جبهه چې اوس د تحریر الشام په نوم یادیږي او له القاعده سره تړل ده په سوریه کې تر ټولو غټه جهادي ډله ده. تحریر الشام د سوریې د شمال لویدیځ ولایت ادلب زیاتره برخې په کنټرول کې لري. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ټروریزم ضد څانګې پخوانی رئیس جاشوا جلزر په دې نظر دی چې په سوریه کې القاعده له موجوده فرصتونو نه په استفاده د خپل ځان لپاره مرکزونه جوړوي او ځان ولسي خلکو ته ورنږدې کوي یا نورې ډلې ځان سره ملګري کوي او کله کله له ځینو ډلو سره ټکر هم کوي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ لپاره د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي بریت مکګورک امریکا غږ ته وویل چې ادلب اوس زموږ لپاره غټ مشکل جوړ کړی. ترکیه له سرحد سره څیرمه پروت دی او د القاعدې یوه مهمه خوندي پناهګاه ده. مکګورک چې د واشنگټن د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل چې سوریه ته د وسلو د قاچاق او له خارج نه د جهادي جنګیالو د ورتګ په وجه القاعده په قراره لګیا ده خپل سنګرونه مستحکموي. ائتلاف په پام کې لري چې د سوریې د شمالي سرحد د تړلو لپاره ترکیه سره یو ځای کار وکړي. خارجي رضاکاران ونشي کولی چې له القاعده سره ملګري شي. نه غواړو هغه خارجي جنګیالي چې د داعش د ماتې نه وروسته له سوریې نه وځي په نورو هیوادونو کې جنجال راپورته کړي. کارپوهان په دې باور دي چې داعش زیاتره جنګیالي اوس د القاعده لوري ته ځي، بله لاره نه لري. اسلامي دولت چې اردني جهادي ابو مصعب الزرقاوي په 2004 میلادي کال کې بنسټ په عراق کې ایښی و، وسلوال غړي له القاعده نه جلا شي وو. دواړو ډلو خپل ملګرتیا خوندي ساتله، مګر کله چې اسلامي دولت په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړه، د نړیوال جهاد د مشرۍ او مفکوروي ترجیحاتو په سر سیالي پیل شوه او داعش له القاعده نه جلا شو. داعش د تیرو کلونو په موده کې د القاعده زیاتره غړي راجذبول، خو فکر کېږي چې په دې لوري تمایل اوس کم شوی. ځینې څېړونکي په دې عقیده دي شاید چې دواړه ډلې بیرته سره ملګري شي. ځینې نور بیا د دې نظر سره موافق نه دي او وایي امکان نه لري چې داعش او القاعده به بیرته ملګري شي. ځینې څېړونکي فکر کوي چې القاعده به اپورتونیستیکي موقف غوره کړي او په عراق او سوریه کې په څو جبهاتو کې د اسلامي دولت له ماتې نه وروسته به د دغه ډلې غړي ځان ته رانږدې کړي. امریکایي کارپوه چارلس لیسټر په دې باور دی چې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن اوس د القاعدې د نوي مشر او د نړیوالو جهادي ډلو د نوي څیرې په توګه تبارس کړی. زیار باسي چې د داعش او القاعدې ترمنځ پخوانی خپګان او تشنج ختم کړي او دواړه سره یو ځای کړي. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د القاعدې تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي عملیاتو ساحه پراخه کړي. د القاعدې غړي نه پرېږدي چې نورو سیمو ته حرکت وکړي، خو په واشنگټن کې د انسټیټیوټ فار د سټډي آف وار یا د جنگ د مطالعې د مؤسسې کارپوه مرمن جینیفر کفاریلا په دې نظر ده چې موږ اوس هم د پخوا په څیر د القاعدې د قوت او طاقت په اړه سم ارزیابي نه کوو. نوموړي وایي چې دا یو ډېر اوږد جنگ دی او تر اوسه پورې لا موږ ګټلی نه دی. زموږه تکتیکي ګټې مهمې دي مګر موقتی دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیا کروندګر وایي که د مڼو د باغونو د جوړولو په برخه کې ورسره کومک وشي نو د مخدراتو په ځانګړي ډول د چرسو غوره بدیل به پیدا کړي. خبریال ابراهیم رحیمی د ګردیز نه رپورټ را لېږلی.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي روزي خان د مڼو د باغ پر 15 ځمکه جوړ کړی او یو سلونو نسنیالګي پکې کېنولی. ساګ دویم کال دی چې دا باغ په حاصل راغلی. د روزي خان په وینا هیله مند دی چې سا کال په منځنۍ کچه لهر نیلګینه څلور منه مڼې حاصل ترلاسه کړي.
پرو سر کال یې څه نتیجه ورکړه، سا کال بیا هم خې دي یا انده د فار کال په کال باندې خې کیږي. دا خو مخکې په خوا دښته وه، نو اوس موږ دا نوي باغونه ایښي دي. ان شاء الله توقع یې لرو چې ښه نتیجه به ورکړي او نتیجه ورکوي.
روزي خان وایي چې د مڼو له حاصلاتو عاید هم ډیر ترلاسه کوي او هم د خلکو لپاره خدمت دی. د لټول کروندګرو غوښتنه کوي چې د مخدراتو پر ځای نورو کښتونو ته مخه کړي.
د چرسو په حساب باندې د چرسو کرونده به څه کوله، هغه یې څو منه چرس به څه وکړه، هغه به څه خرڅول، بیرته به هغه پیسې غنم هم نه پکېده، واښه به هم نه پکېده، د مال ساتنه به مثلا په یوه مځکه باندې نه کېده.
د دغه ولایت د احمد ابا ولسوالۍ دا اوسیدونکی جان محمد وایي که دولت او خیریه بنسټونه د کرنې سکتور ته پاملرنه زیاته کړي، بزګران په خپله خوښه د مخدراتو له کرکیلې لاس اخلي.
د چرسو مخنیوی هم کېږي، د اپیل هم کېږي، چې موږ سره زراعت کومک وکړي، موږ سره انجوګانې کومک وکړي، موږ سره دولت کومک وکړي. په دې زراعت باید مخ ور واړوي، خلکو ته لارښوونه وشي، هېڅ خبره به نه وي، ولاکه نه چرسي پیدا شي نه د چرسو پټی پیدا شي.
د پکتیا زراعت ریاست مسولین په احمد اباد او ځلزریو بولسوالیو کې چې یو شمېر کروندګر چارس کوي، د زعفرانو د ترویج ترڅنګ د مڼو د باغونو پر جوړولو کار کوي. د زراعت رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دې وروستیو کې په ځلزریو بولسوالۍ کې د مڼو 212 باغونه جوړ کړي او پر لسګونو نورو کار روان دی.
په هغه ولسوالۍ کې چې موږ باغداري ډیره شي، هغه ته موږ د اتحادیه جوړوو د محصولاتو د راټولولو لپاره، د هغې پسته به موږ د دوی محصولات حتی خارجي بازارونو ته هم وړاندې کړو. نو دا په خپله د دهقانانو لپاره یو زیری ده، او انشاءالله دوی به په راتلونکي کې د 400 په ځای باندې باغداري صنعت ته مخه کړي.
پکتیا د افغانستان د ګوتو په شمېر له هغو سیمو ګڼل کېږي چې د مڼو ښه حاصلات لري. د پکتیا د سوداګرۍ د خونو د ریاست په وینا، تیر کال په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات شاوخوا 40,000 ټنه اټکل شوی وو. دا ولایت یو له هغو ولایتونو دی چې کوکنار نه پکې کرل کیږي، خو د چرسو کر بیا دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې له پخوا دود دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د نړۍ د کیک باکسینګ ورزشي څانګې د سپک وزن اتل یاقوت شاه حاکمی د امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې هغوی غواړي د ازادۍ مبارزې یا یو اف سی اتل ولی هم وګټي. حاکمی دریش رسمي سیالۍ کړي چې په هغو کې یوش ګټلې یوازې دوی بیلل دي. د هغه سره د محمد هاشم حبیبزاده مرکه تاسو دلته اوریدای شئ.
کله دې علاقمندي پیدا کړله کیک باکسینګ سره؟
اول چې زه ډېر ماشوم ما ورزش سره ډېر شوق درلود، او په افغانستان کې په کوچنیوالي نه مې ډېر مینه محبت درلود. اول مې کانفو سٹارټ کړه، کانفو مې کوو، بعد لږ نه چې زه پوه شوم کانفو یعنی بین المللي نشته نه لري، ما بیا ځان تبدیل کړو کیک بوکسینګ ته. کیک بوکسینګ جهاني لري او زه باید جهاني مسابقو ته لاړ شم.
کله د افغانستان ووتلې؟
افغانستان نه 2012 کال په نومبر کې افغانستان می پریښود او استرالیا ته لاړم.
څو مسابقې دې کړې دي تر اوسه پورې، او څونه مسابقې دې ګټلې دي، څونه دې بایللې دي، څونه دې مساوي کړې؟
په استرالیا کې می پروفیشنل مسابقې چې درته وایم، په افغانستان کې امیچر فایټ نه وو چې پروفیشنل نه وو، هغه نه حسابېږي. او دلته پروفیشنل حسابېږي چې استرالیا کې می پروفیشنل شروع کړي. دلته مې درویش فایټ کړی دی او یویش فایټ مې ګټلې دي، او نونس نوکاوټ لرم، دوه مې په نمرو ګټلې او دوه مې لاس کړې.
د آخري مسابقې په باره کې معلومات راکا چې څنګه ودی کولای شول چې د نړیوال اتلولي ترلاسه کړي؟
د هموطنوالو خپل زحمتونو او ټولو سپورټ وو چې زه ما وکول شو چې دته زه شکست ورکم. او ته زه ډېر ډسریسپیکټ کړم وزن کشي چې کله وا، او د ما ته ریسپیکټ لکه عزت را نه کو، ما ورته لاس ورکړو، دل ما ته لاس را نه کو. او پرنګ کې د ما ته ویل چې زه به تا نکاوټ کوم په اول راوند کې، به دې نکاوټ کوم، دسې دا هغه څه دا ډېرې خبرې کولې. هغه چې ویډیو تاسو مو کتله دغه له لحاظ هم، او په تیر کال کې دوه ځلې ما نه خپل وزن نه لکه ما سره مسابقه وا، او د ما وزن نه ووته وزید سره نه کوم، داسې دا هغه څه د زوبلن داسې دا هغه څه دا نه وتښتېده. او سکال لا سره برابر شو، او سکال مې ورته په دواګانو دوستانو باندې او د کوچ په ټولو په هغه باندې ما ته شکست ورکړو. او
دا مسابقې د کوم سازمان له طرفه په لاره چول شوی، او دا حریف دې کوم ځای او څونه ریکارډ درلود؟ هغه
حریف مې د ګریک نه وو، یعنی ګریس یونان نه، او د استرالیا کې سیګي، او یو سلویخ فایټ کړی وو تقریبا اراوند، او خطه کمربند د سره وو، او ما وختل چې د نه ز کمربند واخلم.
څه اوس څه د تقسیم اوقات څنګه دی؟ نور مسابقې لري؟ آینده د پاره څه پلانونه لري؟ آیا غواړئ چې همدغه کیک باکسینګ کې پاتې شئ، یا لارډ سي نور سازمانونو ته لکه ام ام اي یا یو اف سی ته؟
اوس خو پاینده اوس خو زه چې پلان لرم سټپ بای سټپ لکه زینا په زینا تادا باندې زه باید مخکې لاړ شم. دا مې پلان دا اوس فیلان بل فایت لرم اته نفری فایت دا چېرې کې باید ټول قهرمانان دي آر یو یو د نیوزیلند نه ده یو د وجی نه ده یو د بلجی نه ده دوه درې دانه نیوزیلند نه دي د آسټرالیا نه دي د نورو ځایو نه دي خپل وزنو کې قهرمانان دي او دوی غواړي چې یو یو نفر باید قهرمان شي او دا اته نفری لکه ټورنمنت سیستم نک اوت سیستم ده دی کې باید یو نفر اول شي او دا پروفیشنل فایټ دا په یو شپه ویګټه که برنده شي یو مسابقه کې دوه کې درې وکې باید په یو شپه درې مسابقې وکې چې ته اولی ته ځان ورسه یا اول چې او که چې ته دی وبایل لا بس نو کاوت وتلې مسابقې نه یا ټورنمنت نه د مسابقې ته کوشش کوم چې ځان آماده کوم یو نیمه میاشت یا 15 ورځې پاتې دي. آینده کې پلان لرم چې کیک بوکسینګ لږ مخکې نورم بیایم چې غواړم چې دا ټول د جهان قهرمانان چې صفر وزن کې دي زو سره فایټ وکم او با آینده کې ستپ لکه ما چې درته ویلې زه باید مخکې لاړ شم. آینده کې با زه غواړم چې د یو سی بیل ما سره او زه فایټ وکم یو سی کې ادمي اما هدف ته چې زه باید یو سی ته ځان ورسوم.
حکیم خان درځي چې د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو واده دی کړی دی کنه دی کړی
والا واده د شي صاحب خبره دی وکړه نه والا اوس پورې مجرد واده مینه د کړای 15 کلن نه شپږ کلن یم.
څه کار کوي؟
بس یو کنستراکشن سمال بزنس لرم په کې لګیایم خپل کار کوم.
چې ولی همیشه کله چې مسابقه کې د افغانستان بیرغ تی په وګوي
زه د افغانستان بچایم افغانیم همیشه افغانستان په سرو کې راکاویږي او زالته غږ شوایم وینم افغان د خپل افغان موثم افغان دی او وړم چې خپل د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورغوم یعنی جګی کم او وایزه بچای د عبدالیم د څنګه یو شیر
دا همت لرم فزان
دا همت لرم فزان زه افغانم افغان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
رئیس ډونالډ ټرمپ ته په درسته نړۍ کې د ټیریزم په خلاف عملیات په میراث کې پاتې دي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړي اوس په دې زور اچوي چې په کار ده د دغو عملیاتو لپاره قانوني توجیه پیدا شي.
نوی حکومت په افغانستان کې نوی ستراتیژي او احتمال لري چې د تروریزم په باره کې د نوی جنگ لپاره نوی قانوني واک ورکړي شي. په کانګرس کې د شمالي کارولینا جمهوري غوښتونکي غړی والټر جونز نو وای
After 16 years in Afghanistan, Congress deserves another vote.
کانګرس په افغانستان کې د 14 کال جنگ نه وروسته د یوې بلې ری اچونې مستحق ده، مګر افغانستان د امریکا یو د نظامی عملیاتونه دی چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یوه ډله غواړي چې بیا نظر پرې ورکړی شي. د افغانستان، عراق او سوریې په شمول په 14 هیوادونو کې لږ تر لږه د 30 نظامی عملیاتو اجازه ورکړل شوې وه چې له هغې نه 14 کاله تیر شوي دي. د یو د پاسه د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې له حملو نه وروسته د نظامی قوې د استعمال لپاره قانوني اجازه ورکړل شوې وه. د اسلامي دولت د ډلې او په سوریې کې د کورنۍ جنگ په شان د نوو ګواښونو غم هم خوري. په هغه وخت کې په کانګرس کې د استازو د اوسني مجلس تقریبا 1/4 برخه غړي حاضر وو او له هغو نه یوازې یوې استازې باربرا لی د دغې لایحې په خلاف رای ورکړې وه. دا وایي
so broad it was really a blank check
دا ډیر پراخه او واقعا یو سپین چکو. دا استازو د مجلس وستانه رئیس نه پالرین دلی هغه کوشش رات کړ چې غواړي په تعدیل باندې باس بیا پیل شي.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه مو اوریده. په دې هیله چې تاسو به زموږ خبرونه اوریدلی وي او که چیرې تاسو نه پاتې شوي نو کولای شئ چې زموږ
په ویب پاڼه www.pashtoviewer.com باندې واورئ.